アサミラジオ。
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله یم چې وخاو خوشاله ورځ مو فایل کړی وي. له کرونا په امان کې اوسئ. د نن ورځې خبرونه فایلو د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله او په فایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا هرات امنیتی چارواکی وایي د افغانستان بانک 15 تنه کارکونکو د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې طالب وسلوال وژل دي. شاهین کلی اردو د جوجان په خماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبر ورکوي. او د پیسو نړیوال صندوق مشوي نړۍ به د کرونا وایرس له کبله په روان 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخ شي چې ساری به یې په 1990 او 1930 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکیچ په راوروسته کلونو کې نوی لیدل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکونکي د هرات اسلام کلا لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا وشل شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رډیو ته وویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې ده. ښاغلي فرهاد وویل خغلی فرهاد وی په اسلام کلا کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکونکو په داسې حال کې چې د هرات خوا ته روان و د لوی لارې په اوږدو کې طالبانو برمته کړل چې وروسته یې په شهادت ورسول. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د رپورټ له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي 13 طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
هم دشمن نتوانستن در برابر نیروهای ما مقاومت بکنن.
د وای د لوګر ولایت مرکز اړوند سیمو پاتخواب شانه سرسنګ الیاس کلا منګوخیل او دوشنبه سیمو کې د عملیاتو پر مهال وطنه طالب وسلوال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې د اپاړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. شاهین کلی اردو د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبر ورکړی. د شاهین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو پرون د طالبانو د حملو له شنډولو وروسته د خماب ولسوالۍ د مرکز په لور مخکې تګ وکړ. د ښاغلي رضایی په وینا د دې جګړې پر مهال دواړو خواوو ته زیان نه دی اوښتی. د خماب ولسوالۍ زیات شمېر سیمې له نږدې یو کال راپدې خوا د طالبانو په ولکه کې دي. دا پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي نړۍ به د کرونا وایرس له کبله په روان 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي ناورین سره مخ شي چې ساری به یې د 1990 او 1930 کلونو ترمنځ د ستر نړیوال اقتصادي کړکیچ راوروسته کلونو کې نوی لیدل شوی. د IMF مشري کریستالینیا گیورګیوا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې سکال به د ټولې نړۍ اقتصادي وجه وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي او د IMF په 120 غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې په 2020 کال کې به وضعیت ښه شي.
There is no question that 2020 will be exceptional.
دوی هیڅ شک نشته چې 2020 کال به په بیساري ډول ستونزمن وي. کدا و بعد کال په دوهم نمایي کې مخ په ځوړ شي نو ورسره به د کرونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمی دوشي او لدې سره به اقتصاد بیرته وغوړي. هغه محل به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې 2020 به نسبي د خیګڼې کال وي. د IMF مشري ویل د کرونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکی ناڅرګند ښکاري او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. خو نوموړي پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې په اوسنیو ستونزو لاس بر شي. دا بخنی نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو ارس امیری چې په دې هواد کې بندي و په موقتی ډول زندانه خوشی کړي. د بخنی په نړیوال سازمان کې د برتانیا د څنګه مشر ډارین نایر په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خبر شو ویلي امیری چې له 2013 کال راهیسې له یوې بلې میرمنې نازنین زغاری سره یو ځای د تهران په وین زندان کې بندي و په موقت ډول له زندان نه رخصت شوی. خاغلی نایر زیاتوي ایراني چارواکي باید ارس امیری ته اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړ شي. د ایران سترې محکمې په اګست میاشت کې نوموړي په جاسوسۍ تورن او په لس کاله حبس محکومه کړه. ایراني چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیوله چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللې وه. په ټوله نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیر شپه له 95 زرو واوخت. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمیره لري چې 3209 تنو ته رسیږي، خو تیره شپه په متحده ایالاتو کې هم له دې کبله د مړو شمیر 14440 ته لوړ شو. متحده ایالات په نړۍ کې په کرونا وایرس داخته کسانو تر ټولو لوړه شمیره لري چې د تیرې شپې تر ناوخته پورې 46,200 کسانو ته ورسید. امریکا وروسته اسپانیا ده چې د مثبتو پیښو شمیر زیات دی. دا خبرونه
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه و. هرات اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 11. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12.
دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. دا پاکستان حکومت له کابل څخه غوښتي چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي چې د رواني اونۍ په پیل کې په افغانستان کې ونیول شو دې هیواد ته دې وسپاري. په دې اړه په ریپورټ سربیره په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروستي معلومات درسره شریکوو. په هرات کې په داسې حال کې چې کاروبارونه په ټپه درېدلې د بېوزلو لپاره د خوړو د یو بانک د جوړېدو هڅې روانې دي. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې نړۍ کې حکومتونه څه ډول هڅه کوي څو د کرونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو سره مبارزه وکړي. ویدیزو رسپانو ته به کتنه هم ولرو. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د اسلامي دولت یادایش د خراسان د څنګ مشر اسلم فاروقي چې د رواني اونۍ په پیل کې په افغانستان کې ونیول شو دې هیواد ته دې وسپاري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شنونکي په دې باور دي چې فاروقي د پاکستان لپاره خورا زیات اهمیت لري، نو ځکه یې د استرداد غوښتنه کړې. له دې مخکې د بشري حقونو د سر ټولنې غوښتنه کړې چې باید افغان حکومت فاروقي د داعش ډلې د تروریستي حملې د قربانیانو په حضور کې په عادلانه ډول محاکمه کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي د هیواد ته وسپاري. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شنبې په ورځ د وري په 14 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشل د وري په 21 د وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې فاروقي په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشل ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. په بیان کې همداراس ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي کړي. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان دې غوښتنې په افغانستان کې یو لړ پوښتنې رابرسیره کړې دي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان پر کوم بنسټ د داعش له دې مهم مشر څخه د تحقیقاتو خبره کوي، په داسې حال کې چې دې ډلې تر ټولو زیاتې او خونړۍ حملې په افغانستان کې کړي. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي د ملي وحدت د حکومت په کلونو کې به افغانستان د پاکستان او چین د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي نورو هیوادونو ته سپارل، او پاکستان اوس هم د همغه تعامل په اساس د فاروقي د سپارلو تمه لري.
کله چې اتمر صاحب د امنیت شورا مشاورو 2018 اتلس کال کې افغانستان پالیسی دا و چې هغه خارجیان چې په افغانستان کې زندانیان دي هغه خپل ملکونو ته واستوي او زیات شمېر یې واستول، نو زه فکر کوم د پاکستان هم هماغه توقع ده چې کوم پاکستاني جنګیالی بالخصوص اسلم فاروقي غوندې قوي ترورستان دي ورته وسپارلی سي.
فاروقي یوازینی پاکستانی تروریست نه دی چې په افغانستان کې په بند کې دی، بلکې ډېر پاکستانی وګړي په افغانستان کې بندیان دي. نو بیا اسلام آباد ولې د فاروقي سپارل غواړي، په داسې حال کې چې د نوموړي تحقیقات په افغانستان کې تر اوسه نه دي بشپړ شوي؟ ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د داعش ډلې د خراسان د څانګې مشر د پاکستان لپاره ډېر مهم دی او ځکه ټینګار پرې کوي. د بشري حقونو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې فاروقي د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې په جنګي جرایمو محکوم کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی، په یو بیان کې چې تیره دوشنبه خپور شو ویلي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقي باید د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه شي، او د محکمې په جریان کې باید د دې حملو قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې خراسان څانګې په افغانستان کې د ډېرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکي خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15 نیټه په کابل کې د هندوانو په یوه ګوردواره وه چې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي پکې ووژل شول. همداراز د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ دې ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو انتحاري حملې وکړې چې سلګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د عامه روغتیا وزارت پرون ویل چې په افغانستان کې د کرونا وایروس باندې داخته کسانو شمیر 404 تنو ته رسیدلی. د دې وزارت مسؤلینو یو ځل بیا د هیواد پر ټولو خلکو غږ وکړ چې له دې وایروس نه د ځانونو او ټولنې د ژغورلو په خاطر د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. خان محمد سین پرې له کابل تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د سلويخت نو مثبت او پیښو په سپټېدو سره په دې هیواد کې په دې وایروس داخته کسانو شمیر 404 ته لوړ شو. تازه پیښې په کابل، نیمروز، کندهار، پکتیا، بامیان، بلخ او لوګر ولایتونو کې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا مسؤلین وایي په ټینګار سره له خلکو غواړي چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس ډاکټر قدیر قدیر د پنځشنبه په ورځ د کرونا وایروس د شمیرو په هکله ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ 404 مثبتې پیښې لرو. د مړو شمیر 15 پیښې دي او یو دېرش شهیدلې دي. دا په مجموع کې په 40 ولایتونو کې دي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه په هرات ولایت کې ثبت شوه، خو اوس یې نږدې ټول هیواد ته سرایت کړی دی. د روغتیا وزارت وایي د دې هیواد په 40 ولایتونو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې افغان حکومت د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اسلام قلعه په بندر او هرات ښار کې روغتیایي تدابیر نیولي، خو د عامې روغتیا د وزارت په خبره ډېری راستنو شو د دغه وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیولې، او همدغه سرغړاونې لامل شوې چې دغه وایروس د کابل په ګډون ډېری ولایتونو ته هم ورسیږي. بلخوا په داسې حال کې چې په کابل کې د ګرز بندیز دوهمه اونۍ روانه ده، د کابل پولیس وایي اړ شول چې د دغه بندیز د مراتولو په خاطر جدي شي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د کابل ښار د خلکو پر وړاندې ځکه جدیت پیل کړ چې ګرزبندیز یې نه مراتوه. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
په
کابل کې د ګرزبندیز د ښه پلي کېدو لپاره د کابل پر پولیسو سربیره د کورنیو چارو د وزارت او قرارګاو شاوخوا 1600 ځواکونه بوخت دي چې د حکومت د پریکړې سره سم ټول موارد په جدي توګه پلي کړي.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د کابل په ګډون په هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د کووید-19 د ناروغانو د بستر کولو لپاره ځانګړي روغتونونه پرانستل شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس په راشه دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فرشتې جلالزی ورته کتنه کړې.
د بریتانیا چاپ ورځپاڼې ډیلی میل د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان حکومت له دې سره چې طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر پر شرایطو اعتراض وکړ، د پنجشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو 100 نور بندیان هم خوشی کوي. د افغانستان حکومت د چهارشنبې په ورځ سلطنه له زندانه خوشی کړ، خو د طالبانو ویاند وویل چې دا شمیر کافي نه ګڼي او له هغې موافقې سره هم سمون نه لري چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړی ده. د امریکا او طالبانو لخوا د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د افغانستان حکومت په دې موافقه کې شامل نه و. د موافقې سره سم ټاکل شوی و چې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي، خو طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید حکومت د هغوی 15,000 بندیان خوشی کړي او په بدل کې به دوی هم د حکومت 1000 بندیان خوشی کوي. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی په روسیو کې د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د څارنې او د خپلو بندیانو د تایید لپاره د سره صلیب د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب کابل ته تللی و، خو تر څو ورځو خبرو وروسته بیرته ستون سو او وی ویل چې اضافي بندیزونه او شرایط لګیدلي او دوی نه مني. ډیلی میل لیکلي چې محمد اشرف غنی د بندیانو د خوشی کولو فرمان په داسې وخت کې ورکړی چې په کور د کورونا وایروس د خپرېدو او له بهره د امریکا د مقرر شکایت تر فشار لاندې دی چې د سولې د پروسې له سستۍ یې کوي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې چارواکي د دې وبا د خپرېدو له امله په زندانونو کې د ګډوډیو له پیښېدو اندېښنه لري. ډیلی میل لیکلي اوس چې طالبان د بندیانو د ازادۍ له پروسې ووتل، دا نه ده معلومه چې بین الافغاني خبرې به څه وخت پیلېږي. ګلوبل ان میل ورځپاڼې چې له کاناډا خپرېږي د بګرام پر هوایي اډه وروستۍ راکټي حملې ته کتنه کړې او تبصره یې پرې خپره کړې ده. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ورځپاڼې ته ویلي چې په حمله کې چا ته تاوان نه دی رسېدلی. د ګلوبل ان میل ورځپاڼې هم د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته په اشاره کې لیکلي چې د طالبانو د امنیتي ضمانت په بدل کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په تدریجي ډول له افغانستانه د وتلو ژمنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د وسلوالو طالبانو ویاند په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې په بګرام کې پر هوایي اډه په حمله کې لاس نه لري، خو داعش اعلامیه خپره کړې چې په بګرام کې د هیلیکوپټرو د ناستې پر ځای ډس کړی وو. د داعش د خراسان برخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د داعش د خراسان برخې د افغانستان په شمالي سیمو کې منګولې شخې کړې او د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. ګلوبل ان میل ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا ډله به شایي په افغانستان کې د 2000 په شاوخوا کې وسوال لري، خو یو شمیر افغان چارواکو له ورځپاڼې سره په خبرو کې شک څرګند کړی چې دا شمیره به هم دومره وي. هغوی ویلي چې شایي د داعش د وسلوالو شمیر تر دې ډیر وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. هرات په افغانستان کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د ایران سره پر پوله پروت دی، او دا چې ایران د کرونا پر توده ډګر بدل شوی، هرات هم د کرونا پیښې را انتقال شوي دي، او دغه ولایت د افغانستان د نورو ولایتونو په مقایسه د کرونا ډېرې پیښې لري. دالته کاروبارونه په ټپه درېدلي، د دې ترڅنګ چې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز دی، داسې هڅې روانې دي څو هغه بې وزله خلکو ته چې کاروبارونه یې خراب شوي د خوړو د یو بانک له لارې مرستې ورسول شي. په دې اړه به د ملالۍ بشیر څخه تفصیل واورو.
د هرات والی وحید قتالی وای د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خلکو پر کور د پاتې کېدو پر مهال د خوراکي بانک په جوړولو سره لکونو خلکو ته د خوراکي توکو رسېدو زمینه برابروي. د هرات والی همداراز په کورونا ویروس تخته شکمنو ته د پاملرنې او درملنې لپاره د 10,000 بستره احتمالي ځایو د جوړېدو خبر ورکړی دی. ځایي چارواکو ویلي له کورو د خلکو پر راوتلو به بندیزونه زیات سي. د هرات والي سید وحید قتالی وایي چې په دې خاطر چې له کورو د خلکو پر راوتلو د شاوخوا درو میاشتو لپاره بندیز ولګیږي، باید هغه کسان وپیژندل سي او مرسته ورسره وسي چې مرستې ته یې اړتیا ده. دی وایي
ما فعلا در حال دیپوی مواد
منګ وس محل د خوراکي موادو په دیپو کې یو چې وینو تر څلورو لکو زیاتو کسانو لپاره مواد شته چې بکی اویا زره کورنۍ شامل دي. معلومه و چې د ټولنې اړتیاوي زیاتی دي یو کنه
اوس محل په هرات کې په کورونا ویروس تخته او مشکوک کسانو لپاره شپږ سوه بستري روغتون جوړ شوی دی، خو احتمال شته چې د دې ویروس له خپرېدو سره دې روغتون ته نور بسترونه ور اضافه سي. د هرات والي سید وحید قتالی وایي
ما 205 میلیون پول راکټ
موږ یو سل او 95 میلیون افغانۍ لرو چې اوس مهال مو د ولایت په کچه شپږ سوه بستري روغتون فعال کړی دی. مرکز له موږ څخه غواړي چې د 10,000 بستري روغتون جوړولو ته چمتو سو. له هر ډول امکاناتو په استفاده به دا بسترونه آماده کړو.
هرات د افغانستان پر کچه تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس مثبتې پیښې لري. افغان حکومت د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دغه ولایت ته 400 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي. د کورونا ویروس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې غړی رفیق شهیر د دغو پیسو پر سم مصرف ټینګار کوي.
درمل هم پیرل شوی او یو سل 95 میلیون افغانۍ چې ویلی وو سمه ده، او لازم تجهیزات هم پیرل شوی دي. بیا هم د سا اخیستلو د ماشین بحث راځي چې تر اوسه ورته اړتیا نه ده لیدل شوی، او ماته دا خبره مهمه ده چې نوي ځایونه چمتو کړو او دا پیسې په شفافه توګه مصرف شي.
د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې د خلکو د بې پرواهۍ له کبله د هرات 80% اوسېدونکي په کورونا ویروس اخته کېدای سي.
ټولنیز پوهه، ټولنیز واټن ضد عفونی کول دا هغه څه دي چې ورته سخته اړتیا ده. هر ځل چې موږ واټن نه مراتو په دې معنی ده چې موږ به هغه ورځ ووینو چې 80% خلک به ناروغان شي.
دا اندیښنې په داسې حال کې دي چې څو ورځې مخکې په هرات کې په کورونا ویروس د مشکوکو اخته کسانو د نمونې اخیستلو پروسه د امکاناتو د نشتون له کبله ودرېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نو زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدلی شي. اوس هم د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله د نړۍ ستونزه د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې کرونا وایروس د سرایت له کبله نړۍ قای له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخ شي چې ساری به په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوی. په اړه احمد تکل تفصیل لري.
د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشر کریستالینا ګیورګیوا پرون د اپریل په 9 په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې نړۍ به د کورونا وایرس له کبله په سګنی 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکیچ څخه پر وروسته کلونو کې نوی لیدل شوی. میرمن ګیورګیوا دا وینا داسې مهال کوي چې له نړیوال بانک سره د IMF ګډه پسرلنۍ غونډه راتلونکې اونۍ په پام کې ده. دا غونډه د کورونا وایروس د محدودیتونو له کبله د ویډیو کانفرنس په وسیله پلان شوې ده. د IMF مشر وویل چې پروان کال کې به د ټول نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي او د دې نړیوالې مالی مؤسسې له ټولو 130 غړو هیوادونو څخه په 170 کې به یې د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي. میرمن گیورگیوا هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي 2021 کال کې به وضعیت ښه شي.
There is no question that 2020 will be exceptionally difficult.
نو موري وای هیڅ شک نشته چې 2020 کال به په بیساری ډول ستونزمن وي. کدا و با د کال په دوهمه نیمایي کې مخ په ځوړ شي نو ورسره به د کورونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي چې له دې سره به اقتصاد وغوړيږي. نو هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې 2021 به د نسبي ښېګڼې کال وي. د IMF مشر وویل د کورونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ته تک کاری او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. که څه هم یو شمیر هیوادونو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره د شاوخوا 8 تریلیون ډالرو په ارزښت پلانونه تر لاس لاندې نیولی دي، خو د IMF مشر پر حکومتونو غږ وکړ چې داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي. تمه ده چې د پیسو نړیوال صندوق د اپریل په 14 نیټه د خپلو غړو هیوادونو لپاره په 2020 او 2021 کلونو کې د نړیوال اقتصاد په اړه خپل خواشینونکی اټکل خپور کړي. د راپور چې جزئیات یې په جنوري میاشت کې د کورونا د وبا له خپرېدو مخکې راټول شوي وو، د دې کال لپاره په سلو کې د 3.3 او د راتلونکي 2021 کال لپاره په سلو کې د 3.4 ودې اټکل کړی وو.
اوس هم په مکتبي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا وژل شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 13 طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولي عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي دي. شاین قلی اردو د جوجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبر ورکړي. د دې قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رادیو